خبرونا وابري. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو ترڅنګ یو شمیر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلو بیلو تورونو له دوی سره بندیان دي. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د کابل لای و خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي. د ایران په جنوبي ښار شیراز کې پرون یک شنبه څلور تن افغان کارګر د سیپټیک چاپ ګازو مسموم او مرشول. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د کانتیننتال سیالیو په لومړۍ سیالي کې نن د چک له جمهوریت سره څلور په څلور لومړۍ مسابقه مساوي کړه. د ترکیې چارواکي وایي چې څلور شپېته تنه افغان کډوال چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ننوتي وو په ارجنټین ښار کې نیولې دي. د عمران خان مدافع وکیل وایي د ته اجازه ورکړی شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی له پیلولو مخکې نن له هغه سره په محبس کې وبینیم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی دی. توکیو ته د حسن امیر عبداللهیان د سفر په ایجنډا کې له صدر اعظم فومیو کشیدا سره کتنه شامل ده. اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دیمپرو پتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د یو تن د وژل کېدو او د یو بل د ټپ کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکوجین پر تلیګرام لیکلی چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندی په لګیدو یو شزه وشل شوی او یو تن ټپي شوی دی. چارواکي وایي دا توغندوی حمله نیمه شپه پیل شوی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته
چکرې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد تازه سرګندونو خبرګونونه پاراولې دي. ملا یعقوب مجاهد دوه ورځې وړاندې خپلو سرتیرو ته او قمندانانو ته په وینا کې ویلي
اوس خو امیر امر اطاعت یې واجب او فرض او لازم دی. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد یې جهاد نه بلل دا رسالت تاسو وګورئ کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د روان جنگ ته دغه جنگ جنگ دی جهاد نه دی.
دا سرګندونې وروسته تر دې کېږي چې پاکستانی چارواکو تور پورې کړ چې افغانان د پاکستان دننه یو شمیر ترهګریزو بریدونو کې لاس لري. تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا پاکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې د چاپ ضد کار نه اخیستل کېږي. پوښتنې دا دي چې په دغسې شرایطو کې د ملا یعقوب سرګندونې هغه هم د ملا هبت الله اخندزاده په حواله په څه معنا دي؟ آیا رښتیا هم ځینې افغانان یا د طالبانو غړي د نورو هیوادونو جګړو کې برخه اخلي؟ دا ډول سرګندونې به د پاکستاني چارواکو هغو خبرو ته څومره د هغو خبرو څومره ملاتړ وي چې ویلي دی د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ متوجه دی؟ په همدې او نورو مسئلو په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو او دغه راز د جګړیزو چارو شنونکي عنایت الله همام او د سیاسي چارو کتونکي صدیق منصور انصاري. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بحث له ښاغلي همام نه پیلو. همام صاحب څه فکر کوئ په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې څو خونړي بریدونه وشول، پاکستاني چارواکو تور پورې کړ چې دغه ډول بریدونو کې افغانان لاس لري او یا هم هغه کسان چې دا بریدونه ترسره کوي په افغانستان کې پټنځای لري، په همدې ډول شرایطو کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر وایي چې افغانان یا د په ټکو خپل سرتیری یا جنگیالي باید د نورو هیوادونو په جګړو کې برخه وانخلي، دا په څه معنی؟
السلام علیکم خدمت همه شنوندگان و همچنان همکارای آزادی رادیو. عرض شوه که افغانستان یک وقت کانون تمام جنگهای شورشگری شده بود، یعنی تمام شورشگرهای از تمام نقاط دنیا در اینجا جمع شده بودند. از این لحاظ مسئله از این که یک حکومت با تغییر حکومت های مختلف آمدن، حتی پای سنگین بر قدرت ها در این منطقه گذاشته شد، اما بله صاحب
و بخی که پښتو خبري وکړه چې کوروسه بس په دری باندې راځي که پښتو بس مختوي سوزه کوروسه دری ته بیا پام دې موضوع دری باندې بحث کیږي
بله خبره مو دا کوله چې افغانستان د نیمه پلی رئیسه دا د یو د شورشګرو او یاغیانو یو حب تبدیل شوی دی بدل شوی دی او دلته یو قانون بدل شوی و نو دا هغه وخت دا حالات دلته مسلط و چې هلته د امریکې او ناتو لکه وزنینه قوه دلته په دې منطقه کې و خو دا مسله حل نه سو ځکه دا څوک چې د یو شورشګري دوره تېره کې هغه ښه پوهېږي چې څه رقم اړیکې شورشګرانو په منځ کې د جریانونو سیاسي جریانونو په منځ کې او دولتونو او استخباراتي شبکې چې څه رقم تامینېږي او دا ډېر مشکل ده چې په ډېرو کمو وختو کې دا حال دا دوباره عادي حالات راشي او یا تابع یو پالیسي او سیاست تابع وشي نو دې لپاره دلته سه افغانان دي چې افغانان نور خلکو دي چې دلته په افغانستان کې د ناتو په مشتواله کې دوی جګړې کړې دي دوی د یو امت ګرایي او جهان ګرایي یو د نړیوال یو اندیشه درلودلې په مغه سنتي اسلامي
نظریو بلې فکر کوي چې په دغو کسانو کې چې تاسو وایي چې د تیرو کلونو مثلا د بهرنۍ ځواکونو موجودیت دوی ته د بستر برابر کړی و چې دوی په افغانستان کې هم او جنگیدل او دا محل مثلا همغه کسان په بهر کې هم ممکن و جنگیږي د طالبانو کسان څومره په دغه ډالو کې شامل دي چې وکولای سي په نورو هیوادونو کې و جنگیږي
ما تاسو ویل چې دا شورشګری او یاغیګری د جنگونو چې دا یو خاصه فضا مستر او لی رواني الیکه ایجادای سو وفاداریان ایجادای دا داسې اصل کار نه چې په یو کال دوه کال یو حکومت وکولای شي چې دا حل کی دا یو خو هغه کلیشې خبرې دي چې موږ تاسو کولای شو چې دا دی یا د امارات خپل د امارات په اساسي پالیسی له نظر څخه امارات خپل رسمن پدې کې دغه نه دی دخیل نه دی خو هغه افراد چې لکه علي کې ډیر وخت کلو کې دوی اوګه په اوګه لکه مصالحانه جنگونه کړی دي جهادونه کړی دي مبارزه کړی دي هغه خو خپل علي کې د په یو خبره باندې هغه دغه کول نه شي قطع کول نه شي دا علي کې پاتې کیږي دا شخصي لکه تعلقات جوړيږي دي او د ټینګ تعلقات جوړيږي او دا تعلقات کله ناکله د دولتونو د سیاست گزارینا دا مستقلانه عمل کوي دا یو مسأله ده په دې منطقه کې دا مسأله پاکستان حکومت نشو کولای چې حل کوي د افغانستان تیر جمهوری نظام نشو حل کولای ناتو نشو حل کولای دا امارات هم داسې نه دي چې په یو د جادوګرانو په زر هغه سوټه پشان چې ابراکادابرا ووایي او دا حل کی دا پاتې کیږي دا چې محترم وزیر دفاع سی ویلی دی دا بی ځای نه ده دا الیک پاتې دی او دا کار موجود ده یو عیني واقعیت دی
بله کور ودان سلامات او سیبرت تاسو راځو همام صاحب د بحث بل مل ما خاغلی صدیق منصور انصاری هم استودیو ته وصل شوی انصاری صرف ستړي مشي تاسو په نظر د مولا محمد یعقوب مجاهد دا خبره په څه معنا چې ویلی دی له افغانستان دی د دوی خلک د نورو هیوادونو جګړو ته نه ځي ځکه هغه یوازې جګړه ده او جهاد نه بلل کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درانه مرباخه د افمام همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله موږ او تاسو کله افغانستان د اوسنۍ جغرافي او شته حکومت د فعالیتونو په اړه یا د دوی د پالیسیو په اړه فکر وکړو د تیر امارت له دورې هم پالیسی دا و چې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه یا هلته وسلوال یا غیر وسلوال فعالیتونه درلودل دا د هغوی د پالیسۍ برخه نه وه او د اوسني حکومت هغه هم چې موږ او تاسې وینو له رسمي سټیجونو په ملي او نړیواله کچه د دوی غږ همیش همدا وی چې د افغانستان له خاورې به نه گاونډي او نه هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملتونو په وړاندې وسلوال یا غیر وسلوال فعالیت کیږي. دغه موضوع که موږ او تاسو د رسمي پالیسۍ له ادرسه وڅېړو همدا څه چې دوی وایي غالبا چې تعقیبوي، تر کومه چې د ملا محمد یعقوب مجاهد د وینا په اړه بحث کېدی شي هغه هم یو لارښوونه ده چې د خپلو ځواکونو ته کوي، یا هغه وسلوال چې له دوی سره په تحریک کې وو یا اوس د عبارت تر چتر لاندې دي، معنا دا چې جواز نه ورکوي، اجازه نه ورکوي. کله چې دغسې حکم صادریږي او یا پالیسي دغه وي، نو هر هغه څوک چې د پالیسۍ خلاف کار کوي هغه بیا معنا دا چې تمرد کوي، د حکم نه سرغړونه کوي او د هغې په وړاندې به اسمان
پوښتنه دا راولاړیږي چې کله ناکله ځینې حکمونه د دې له امله صادریږي چې یو څه موجود وي، مثلا بیا بعد له غید مخنیوي لپاره یوه خبره کیږي یا یو حکم صادریږي. اوس هم چې ښاغلي هبت الله خونزاده دغسې خبره کړې ده او د هغه خبره ښاغلي مجاهد په دغسې غونډه کې راپورته کړه، نو دلته دا خبره مطرح کیږي چې ممکن یو شمېر طالبان یا د طالبانو وسلوال د بهرنیو په جګړو کې دخیل یا کم تر کمه پاکستان چې دا تورونه پوری کوي. آیا داسې شواهد شته فکر کوي چې رښتیا به هم د طالبانو جنګیالیو برخه درلوده د بهرنیو هیوادونو په جګړو کې؟
دغه موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته شو د کراچۍ د کومې واقعې نه وروسته چې پاکستاني حکومت ادعا وکړه چې هلته څو تنه وژل شوي چې درې پکې افغانان دي، او فشار یې دا و چې په اسلام آباد کې افغان سفارت چې اوس د طالبانو د مشرۍ د اسلامي امارت مربوط شوی د هغوی استازي د راشي او دغه جنازې د ترلاسه کړي، دا خو د دې ثبوت نه شي کېدی چې دوی د حتما د امارت رسمي استازي و یا د په استازیتوب ورغلي یا د له دې ځایه چا ورلیږلي وي. موږ او تاسې وینو چې په د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پنجاب تر تربیې لاندې د هغوی د اسټبلشمنټ او د پوځ تر روزنې لاندې ډېر دغسې خلک دي چې روزل کېږي او مختلفو هېوادونو ته لیږل کېږي. سبا په فلسطین کې هم څوک را پیدا کېږي، په کشمیر کې د کشمیر په جګړو کې هم دغه پاکستانی اسټبلشمنټ ډېر افغانان له ډېرو افغانانو کار واخیست ویلېګل او بیا اعدام دا کوي چې دا جنگ او جهاد مونږ کړی. د شوروي اتحاد خلاف 2 میلیونه افغانانو په کور دننه قرباني ورکړي، سرونه یې سپر کړل، سینې سپر کړي، او دغه هیواد یې هم خلاص کړ او د نړۍ نورو ملتونو ته هم د ازادۍ پیغامونه ورکړل. مګر موږ او تاسو وینو چې د پاکستاني استخباراتو مشران او پوځي مشران یې بیا ادعاوي کوي چې دا جهاد مونږ ګټلی یا مونږ کړی. دا اوس د امریکې په خلاف موږ او تاسو لیدل د امریکې
انصاري صاحب تاسو وایي چې مثلا قرباني افغانان ورکوي اما امتیازونه بل څوک اخلي. اوس بحث هم دغه د ښاغلي مجاهد په خبرو باندې راڅرخو چې د دغه خبرو امتیاز او ګټه بل اخره فکر نه کوي چې پاکستان وړي، ځکه د پاکستان ادعا ته به یو ډول ثبوت وي. هغه پاکستان وایي چې موږ تور پورې کړ. ښاغلي مجاهد چې د دفاع سرپرست وزیر دی له خپلو جنګیالیو دغه ډول غوښتنه وکړه، فکر نه کوي چې دا ډول څرګندولې د پاکستان په ملاتړ شوي دي یا د هغوی د ادعا د اثبات لپاره شوي؟
نه، که چیرته ستاسو په خبره دا د هغوی د ملاتړ په اساس شوي وي، د هغوی د خبرو د اثبات په اساس شوي وي، دا نو سیاسي تېروتنه ده او سیاسي ماشومتوب دی چې یو څوک یې کوي د خپل هیواد د خپل وقار د خپل پرستیج د پښو لاندې کولو. مګر زه فکر نه کوم چې دا په دې فکر او په دې اساس شوي وي. هر څوک یو کورنۍ وي هم خپل اولادونو ته پلار نصیحت کوي، مشرور ورته نصیحت کوي چې د چا په کار کې به کار نه لري، به هر چې وځئ نو په نیغ به په سمه لار د خپل هدف په لور ځئ او چا سره به جنجال نه کوئ. نو که دوی خپلو ځوانانو ته په دغه شکل نصیحت او وصیت کړی وي، دا خو اصولي خبره ده، خپل پالیسي تشریح کړي وي، خپل قوانین یې تشریح کړي وي، دا د هر هیواد د مسؤولینو مکلفیت او مسؤلیت دی چې خپلو لاسلان د خلکو ته دغه چې خپل پالیسی تشریح کړي، نصیحت ورته وکړي او هغوی ته لارښوونې وکړي، دا به د لارښوونو برخه وي. او دا چې د پاکستان استابلیشمنت یا استخبارات له دې نه سوء استفاده کوي یا دې ته بل رنګ ورکوي، دا د هغوی د هغو زیګزاګ حرکتونو او ناروا تکتیکونو برخه ده چې د انګریز نه ورته پاتې دي، او په دې تکتیکونو او په دې جنجالونو سره په خپل هلته پاکستانیان وایي، په خپله د هغوی کارپوهان، سیاسي تنظیمونه، د پښتنو، د بلوڅو، د سندیانو، چې دا ټول جنایات چې په سند، پنجاب او بخې په بلوچستان او پښتني سیمو کې کیږي، دا د وردۍ والا کوي. هغوی کره شعار لري چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. نو وردی خودل کا چوک د چانو اماغه وردی یادی اماغه دی چی وی یادی ادا اوس تاسو کده د پولیسو خبرې واوري چې پولیس لائن په هغه لوی مرکز باندې کما جمعات کې چاودنه شوی و، ډیر خلک پکې و ازل شو. د پښتونخوا ټول پولیسو په یو غږ دا ویلی چې موږ ته دی اجازه راکړل شي چې موږ د پاوز موټرې او پوزیان تلاشی کو، که چا بیا دهشتگردی او انسان وژنه دلته ولید از موږ لاسونه پرې کړي یا موږ په دار وځړوي. دا از موږ خبرې نه دي، دا د حمام صاحب ملا یعقوب خبرې نه دي، دا د ملا هبت الله یا د بل چا خبرې نه دي، دا د هغوی د خپلو پولیسو خبرې دي. تاسو د پښتون مومنت د مشرانو خبرې واورئ، تاسو د بلوچستان د مشرانو خبرې واورئ، تاسو د سند د مشرانو، د ایم کیو ایم د مشرانو خبرې واورئ. دا د یوې ورځې نه نه، دا د پاکستان د ایجاد نه تر ننه پورې چې پنجابیانو د اغیزي د نورو لویو با عزته مبارزو قومونو په وړاندې کوم جنایات ترسره کړي دي، د هغې عکس العملونه دي چې دوی ځپي. نو ځکه خو موږ وایو چې افغانستان یا افغانان په دې کې ښکېلول دا د پنجاب او د انګریز دسیسه ده چې دوی غواړي
چین کور ودان. انصاري صاحب سلامت اوسې، راځئ چې د همام صاحب نظر هم واخلو، بیا بحث کرا کرا سره مخته ولو راټولو. به همام صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې ستاسو په ټکو د تیرو څو لسیزو جګړو د زمينه برابره کړې ده چې جنگي ډلې وروزل شي، پالنې وشي، او کله ناکله دغه جنگي ډلې بیا داسې چې په کور دننه هم سرخوګای جوړولی سي، د سیمې هیوادونو ته هم سرخوګای جوړولی سي. موږ او تاسو شاهد یو چې طالبانو هغه داعشي غړي ونیول، البته د دوی په ټکو د داعش غړي چې په تاجکستان او ازبکستان باندې توغندي وورول. همدا څو میاشتې مخکې مثلا پاکستان هم تور پورې کوي چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دي، او عملا دوی وایي چې په خوست، پکتیکا، دغه راس په کونړ کې ځینې کسان وژل شوي هم د پاکستان د بریدونو لخوا. څه فکر کوي طالبان څومره په دغو ډلو باندې کنټرول لري؟ البته د ټي ټي پي غړو ته که مشخصا راسته که د پاکستان ډېره اندېښنه په دې کې ده چې د ټي ټي پي غړي وایي په افغانستان کې پټنځایونه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دوی آزاد تګ راتګ کولی سي. آیا همداسې ده؟ تاسو ځکه دغه د سولې او شخړې په برخه کې ځینې لیکنې هم کړي دي، په دې برخه کې مطالعه هم لرئ، فکر کوئ چې د افغانستان غرنیزو سیمو دې ته زمینه برابره کړې چې دغه ټي ټي پي غړي په افغانستان کې پاتې شي، او کنه د طالبانو د حکومت ځینې تګلارې دي چې هغوی ته د ملګرتیا لمخه یا هم مثلا د عقیدې لمخه ځای ورکړي؟
تاسو ته یو اجازه ته یو یادونه وکم، د تاسو تیرو په خبرو او د منصور صاحب په خبرو په ارتباط په لیکه یو خدای دې چې حکومت پاکستان د ویلي نه جیست دلته طالبان توراندي، هغه ویلي دي چې افغانان توراندي. افغانانو کې مختلف زګوري په یوازې په دې اخرنۍ موج کې چې تقریبا 2 لک یو 1.5 لک کسان مهاجر افغانستان نه پاکستان ته تللي دي، خپل ویزې سفارتونو سره ویزې درخواست کړې دي، سفارتونو ته تللي دي، غربي سفارتونو او پاتې دي هلته. او مشهود معلومیږي چې دوی اخرنۍ هغه اخرنۍ د مهاجرینو اخرنۍ موج وو. دا په رسمي اعلامیه کې دا مطبوعات ځینې داسې شی راته وایي الت افغانان را لیکلی دي چې افغانان توره دي او دته خلکو بیا طالبانو باندې توره چي دا خو درست نه ده. یو بل دا چې تاسو په سوال په ارتباط دا څه کنه چې یو استخباراتي یو شرایط منستر راځي چې استخباراتي دزګاه او استابلیشمنت دا کسان روزي په اوځای کې تربیت کی خدا دې چې سل پر پرچلا په دوی باندې حقنیت نشي درلودلی ځکه په هغه کې ایدئولوژیکی او سیاسی لکه جانبداری اما اگه اهداف و موخه چی دی اغوی لری دا یو دا داسې دي چې لکه مشرف خپل کتاب کې لیکلی و چې مونږ داسې سوچ کولای چې طالبان مونږ مانیپولیشن کوو خو داسې ثابت شو په آخر کې چې هغوی مونږ نه استفاده کولی. دا یو چریکي ګروپ یا یو شورشګر ګروپ چې دی هغوی ډېر یو داینامیک بڼه لري کله ناکله استخباراتي سازمانونو سره یو ځای کېږي خو بیا دا دی چې هغه وخت دوی لک معمولي خپله هغه ارګنایزیشن او سازمان راژوندی کړو بیا هغوی خپله سم مرامونه چلری خپل اهداف چلری چې خلاف د قانوني یا خلاف د شرعي یا جنایتکارانی یا سیاسي هغه مختبی نو پورا کنټرول ایت یو سازمان هم نشي کولای یو استخباراتي
بل هم څنګه زما مشخص دا و چې طالبان په دغه ډالو چې پاکستان وای چې په افغانستان کې فعال دي لکه ټي ټي پی مثلا لشکره طیبه ده حتی داعش جنگلی د پروسه کې دغه د باجوړ د سیمې مسولیت هم واخیست طالبان په دوی باندې څارنه یا کنټرول لري خصوصا په ټي ټي پی باندې ځکه ټي ټي پی سره د طالبانو ملګرتیا مثلا سابقه لري کله چې دلته په طالبانو باندې تنگ راغله مثلا امریکایي ځواکونو بریدونه وکړل په افغانستان باندې همدې ټي ټي پی مثلا طالبانو ته هلته په پاکستان کې ځای ورک مثلا ډوډۍ ورته ورکړي شپې ورته ورکړي فکر نه کوي چې اوس طالبان د مقام ملګرتیا له یاد نه وستلی ورسره به پالي
یو دا دی چې طالبانو په مس کې یو طالبان سازمان او سازمانی کلچر اطاعت ډېر دغه ورکوي ارزښت ورکوي او طالبانو دا لیدل شوی دی چې چېرته د دوی مشر یو څه ویلي دي نور سلسلې مراتب چې دي ټول هغه ته اطاعت کړی دی او بیا طالبانو نورو طالبانو لکه ټي ټي پي څه کسان یې دلته وي دوی په منځ کې دغه کې هغوی نه هم دوی بیعت اخیستې ده بیعت دې ته وایي چې څه چې دوی تصمیم نیسي د دې مشرتابه تصمیم نیسي په کار ده چې دوی هغوی هم هغه تابعیت وکړي خو دا دی چې لا په هغه کچه باندې چې دوی لکه عملیات کولی شو ټي ټي پي عملیات کولی نشي خصوصا په افغانستان څه کسان چې دي البته کېدای شي چې څه کسان یې نه وي خو دا دی چې کنټرول لاندې دي نور جناګانی دي نور سازمانونه دي نور عناصر او افراد دي چې طالبان سره مرسته کړې ده مخکې خو هغه ټول کنټرول لاندې دي داسې خاص کوم داسې یو اداره نشته چې دوی ته تمویل کومک ورکي سلا ورکي یعنی دا دی یو پالیسی او دغه یو په یو خط باندې د طالبان دا کار نه کوي بالکل دا
یعنی هم تاسو وایئ چې دغه ټي ټي پی کې په افغانستان کې وی هم د طالبانو تر کنټرول او بیات لاندې دي او دوی د طالبانو لارخوانو نه غیر ګام نه سپورته کولای
غالبا هم داسی ده خود داسی ده چی بیا دا چیدیکی سازمانونو چی دی دا اکثر داسی دی چی یو سنترلایز دغه نلری تمرکز مرکزیت بونه قوی نهی اکثر که دوی خپلا گروپی دی کل ناکل دو دوی منس که یو نظریاتی اختلاف راشی بیا اما غا نظریات پا اساس دوی بیا اوزای که عملیات کهی یا نکهی یا اوزای که تاعت کهی یا نکهی خدا دی چی دا پا دی افغانستان که تقریبا نیم پیلی نزیاد دا شورشگری او چیدیکی جنگو نشوه ده تاسو چې ټول د تیوري د په شورشګری او زده شورشګری تیوري ګانې کې وګوري دا اکثر په یو خطه کې په یو ملک پاتې کیږي نه که په ویتنام کې ویتنام لاوس ورسره نور جوق چې مملک کو اته کوریا کې یا نور ملکونه کې چې چریکی جنگون نشوي دي یا په افغانستان کې ګوري چې صوبا سرحد د افغانستان دا ټول یو ګټ شوی نو دا سه دا یو پدیده ده دا پدیده ده چې کولای نشي تاسو یو ځل ایجاد چې یا غا کنټرول ډیر مشکل دی
سلامات اوسه
دا هم تاسو ته داده کوم چې دلته طالبان رښتیا خپل صفوفو کې ډیر نظم لري او نورو د یو رسمي پالیسی په بنیاد دوی همدا سیاست دی چې نور ته اجازه ورنه کی دی ځای نه بل ځای کې عملیات وکي یا نور ملکونو ته مشکلات ایجاد
کړي. سلامات اوسئ، ډیره مننه ښاغلی انصاری. بیرته تاسو ته راګرځو. و سلامت سي انصاري سي د طالبانو د بهرنيو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خوا په ښکارا ویلو چې پاکستان باید خپل بام واوري پر افغانستان وانه چی یا د طالبانو حکومت ګرام نه کی باید دنه په خپل هیواد کې په پاکستان کې امنیتی تدابیر کلک کړي. د غراس په ورسته کې ښاغلی ملا یعقوب مجاهد ویل چې جنگالی د نور هیوادونو جګړو ته نه دي ځکه چې ګړای د ښاغلی هبت الله پټکو جګړه ده نه جهاد. او دا په داسې حال کې ده چې تازه تاسو مثلا تعقیب کړي په دوها کې لوړپوړو امریکایي ډیپلوماټانو له طالبانو سره وکتل، دغه راز د پاکستان اندېښنې دي، د منځنۍ اسیا اندېښنې دي. دغه د ښاغلي مجاهد خبرې به څومره د نړیوالو اندېښنې کمې کړي، خصوصا کله چې امریکایي چارواکي بحث کوي دوی په افغانستان کې د امنیت مسله لا هم جدي ګڼي. مثلا که د سیمې هیوادونه خپل بحثونه کوي، د منځنۍ اسیا هیوادونه دوی هم له افغانستانه ویره لري، دا به د نړیوالو اندېښنې څومره کمې کړي دغه څرګندونې چې د افغانستان د نن نه د طالبانو غړي د نورو هیوادونو جګړو کې برخه نه اخلي.
موږ او تاسو وینو دلته په سیمه کې په مختلفو هیوادونو کې جګړې روانې دي. فلسطین او د اسرایلو ترمنځ جګړه ده او اکثریت مسلمانان هغه د اسرایلو پر ضد مقدسه جګړه ګڼي او جهاد یې ګڼي. د ډیرو هیوادونو نه ممکن هلته خلک لاړ شي او د اسرایلو په خلاف په هغه جهاد کې برخه واخلي. دې خوا کې موږ او تاسو وینو د روسیې او د اوکراین جګړه ده، خو هلته موږ د هیڅ افغان چې هغه په رسمي شکل یا په حکومتي شکل تللی وي هیڅوک نشته، مګر د تیر حکومت یو تن غږ موږ واورېدو چې هغه اوکراینی تابعیت درلود غالبا، او وی ویل چې د افغانستان د پوځ پخوانی غړی و او اوس د اوکراین په جګړه کې جنګیږي غالبا چې د اوکراین لخوا د روسیې په خلاف. هغه دغه خپل تابعیت مسله و چې اوکراینی تابعیت یې درلودو. دغه سې نور ځینې خلک هم شته، مسلمانان هم شته چې د روسیې د خوانه په اوکراینیانو خلاف جنګیږي او د اوکراین له خوانه د روسیې خلاف. مګر په نورو ځینو کې د افغانستان د رسمي ادرس نه یا د افغانانو د ملي او وطني دریځ په اساس چې دلته د جهاد فتوا ورکړل شوې وي یا اعلان شوې وي، لکه پخوا چې د انګریزانو خلاف شوې وو، لکه د شوروي اتحاد خلاف چې شوې وو، دغه څه نه تر سترګو کېږي. یا د تیر د امریکا او د ناتو په خلاف چې د افغانستان له دننه فتواوی ورکړل شوی، مګر هغه فتواوی چې د نن په پاکستان کې ورکول کیږي ممکن دا غي ویروي چې هلته
انصاري صاحب
کی علماء او د زینو نورو احزاب چې هغه د پاکستان د استابلیشمنت خلاف دي او هلته د اسلامي نظام د احیا او اعاده غوښتنه کوي، او وایي چې هلته انګریزي قانون حاکم دی، د انګریزانو ځایناستې پوځ حاکم دی او قانوني د لارډ میکالي د تبلیغات لډیر په فعال
کې ورسته تر رسیدلې یو انصاري سه باس پات را رسو. فقط ما همدغه وړم همدغه پوښتنه وکم چې دغه سرګندونه به د ښاغلي مجاهدي د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر په سیمایز دګر کې په نړیوال دګر کې د طالبانو لپاره په ګټه پری وزي او کنه فکر کوي هم تاسو چې مخکې ویلې کومه سیاسي تیروتنه وي ممکن؟
نه، موږ فکر کوو چې دا رسمي دریض دی او دا د چارواکو د مسؤلینو فریضه او مسؤلیت او مکلفیت وي چې خپلو خلکو ته، خپلو لاسلاندې افرادو اشخاصو ته په جدیت سره لارښوونې وکړي. دا د لارښوونو برخه ده، دا تیروتنه نه شي کېدی. او موږ هیله من یو چې د نړۍ سیاستوال او هغه څوک چې د سیاست په ظرافتونو او په باریکیو پوهېږي، هغوی چې د په امنیتي باریکیو او نظامي باریکیو پوهېږي، دې ته باید بل رنګ ورنه کړي. دا د افغانستان د خلکو د وقار، د هغوی د یووالي وحدت او په کور دننه د خپل کار کولو په اړه لازمي دي، او دا د چا نه په خلاف دي او نه په دې معنا چې څوک تللی وو بیا دوی ورته ویلي وي.
سلامات اوسئ انصاري صاحب، ډېره مننه. اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. ل خپلو میلمنو
د سیاسي چارو له شنن کې نایت الله همام او د چارو له کتون کې صدیق منصور انصاری نه ډیره مننه.